مودن بسټډیو
ډیر زیات مننه سید سمیا واس دوستانو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او تر 9 بجو پورې پکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ریپورتونه او د غراس 19 پروګرامونه اوري. دا هم اوري چې ولسمشر غنی نن د منشن په امنیتی کانفرنس کې د افغانستان په اړه له تروریزم سره د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. دا کانفرنس 2 ورځې ده او په کانفرنس کې د ولسمشر د وینا په اړه له ازادي راډیو وروستي معلومات مه هیروي. او دا هم اوري چې په افغانستان کې د حراست او ثبات شورا له روسیې او پاکستان غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله بند کړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی غونډه کې تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو 4 میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70 کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. او د پاکستان پولیسو وایي د سن ایالت پر یو زیارت په پرونی ځان وژن کې حمله کې د مړ شمیر 15 ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او 2 ورځې دوام لري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما است که نشست در واقع باعث وی روند
دی وی زم تمه داده چې دغه غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکارۍ یو ډېر دول عمل شي چې د هغې ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل شوي نتیجه ژر واخلو. ټاکل شوی چې د منشن د امنیتي غونډې په څنډو کې د مشارکت او پراختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شي. د تاجکستان د عالی مجلس مشر ویلی د تروریزم د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی خبر پاڼې پر اساس شکرجان زهروف پرون په دوشنبه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې زهروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. د دې خبر پاڼې لمخې د تاجکستان یا چارواکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او د انرژي په برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو 4 میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70 کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي 1 میاشت کې دغه ډول تشکیلات په بشپړ ډول لمنځه یوسي.
د هلمند ولایت په خامیداري خپل شخصي والی ته پرې باندې د تحقیقي او ترڅو چې هغه خیالي تشکیلات او هغه خیالي چې موجود وي هغه عاجل کار منتخب پیدا زده او پر ځای هغه کسان چې هغه عاجل دي باید مقرر شي.
د هلمند چارواکي په 13 میاشتو کې یوازې په مارج د هلمند چارواکي وایي په 13 میاشتو کې یوازې په مارج ولسوالۍ کې 400 پولیس چې غیر حاضر وو له دندو لري کړي او پر ځای نور پولیس ګمارلي دي. د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ هلمند ته سفر وکړ او د والي په ګډون له اړوندو چارواکو سره د پولیسو د اصلاحاتو پر لارو چارو خبرې وکړې. د غور ولایت خروال وای دی ولایت د دولتي ادارې له 3 ملیون افغانۍ د غور له خروالې پوروړی دي. محمد عارف قاضی زاده وای یوازې د دې ولایت امنی قومندانۍ او د غور د ملي اردو کندک پور سبان دي 80 ملیون افغانۍ ته رسیدي.
وې ادارې خروالې بالای 118 ملیون افغانۍ بالای ادارې
دولتي دی وې دولتي ادارې له خروالې څخه سبان دي 113 ملیون افغانۍ پوروړی دي چې تر اوسه ندي ورکړی او څو ځلې پر دې موضوع خبري شوې دي. د ولسمشر حکم هم شته چې لمخې باید دغه پورونه ورکړل شي. خاغلی قاضی زاده ویل دغه ادارې د شتمنۍ او صفایي له درکه پوره وړي دي. له ډیرو هڅو سره سره پوره وړو ادارو په دیړه کومه تبصره ونه کړه. د د پاکستان د پولیسو یو لوړ رتبه مقام وایي د سن ایالت پر یو زیارت پرونی ځانوژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 لوړ شوی دی. د پولیسو په خبره دا ځانمرګ یې بریدو چې د صوفي او شاعر لال شهباز قلندر پر زیارت شوی دی او مسؤلیت یې داعش پر غاړه اخیستی دی. په دې پیښه کې تر 200 زیات کسان ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. پولیس وایي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. د پیښې په سیمه کې خیریه کارکوونکي وایي پوهشل شو کې لږ تر لږه 1.5 ماشومان دي. د یوې خیریه ټولنې ویان ویلي چې داسې ښکاري د برید کوونکي د دې زیارت د ښځو برخه په نښه کړې او ډېری هغه ماشومان چې له خپلو میندو سره هلته تللي وو وژل شوي دي. د سن ایالت چارواکي د دې پیښې په تړاو درې ورځني ماتم اعلان کړ. په همدې حال کې د پاکستان امنیتي چارواکي ویلي افغانستان سره پر پوله د تورخم لارې د امنیتي دلایلو له کبله د نامعلوم وخت لپاره وتړله. دا په تېره اونۍ کې په پاکستان کې د بمبي بریدونو تر ټولو خونړۍ حمله ده او داسې مهال شوي چې پاکستاني طالبانو نورو توندلارو ډلو د نویو بریدونو ګواښونه کړي دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد په یو شمیشته ګاونډ کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او ډېری نور ژوبل دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې پیښې مسؤلیت منلی. د اعماق په نوم د داعش ډلې ویبپاڼې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې برید کې د شیعه وګړو یوه غونډه په نښه کړې ده. پیښه د بغداد شمال ته په بایا سیمه کې په یو ګڼه ګوڼه کوڅه کې شوې چې د مستعملو موټرو کاروبار پکې کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي 50-60 تنه په دې بیخه کې ژوبل دي. یو ډاکټر ویلي د ځینو ټپیانو ناوړه روغتیایي حالت ته په کتو ښایي د مړو شمیر زیات شي. او په ټوله امریکا کې څه باندې 100 رستورانتونو او لسګونو نورو سوداګریزو ادارو د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو پر وړاندې د اعتراض په توګه د یوې ورځې لپاره خپلې دروازې وتړلې. دوی دا اعتراض یوه ورځ له کډوالو پرته ونمو. فعالانو له کډوالو وغوښتل چې دغه ورځ خپلو کارونو ته لاړ نشي، سودا وانخلي او بهر څه ونخوري او خپلو ټولګیو ته هم حاضر نشي، څو وښيي چې دغه کسان د امریکا د اقتصاد او ژوند لپاره څومره مهم دي. دا کار په واشنگټن ډي سي، فلادلفیا، بوسټن، هاستن، شیکاګو او نیویارک کې شوی دی. رسنیو او ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو په پلوي سره د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه عکس العمل وښود. له دې سره سره ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې راتلونکې اونۍ به بیا د کډوالۍ په اړه نوی فرمان ورکړي. دی وی موږ به راتلونکې اونۍ یو نوی او ډېر جامع فرمان ورکړو څو خلک خوندي کړو. د کډوالو د حقونو فعالانو د هغو 680 غیر قانوني کډوالو په اړه هم خبرداری ورکړې ده چې تېره اونۍ په امریکا کې نیول شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امنیت نړیوال کانفرنس نن د جرمني په منشن ښار کې پیلېږي. ولسمشر اشرف غني له لوړ رتبه پلاوي سره جرمني ته رسېدلی او ټاکل شوی چې په دې کانفرنس کې د تروریزم پر ضد مبارزې په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر باید د غونډې په ترڅ کې او څنډه کې له نورو نړیوالو مقاماتو سره هم وویني. د حراست او ثبات شورا مشرتابه غړی عبدالرب رسول سیاف وایي یو شمېر رسنۍ فحشا او فساد خپروي.
امروز در تلویزیونای ما بوسو کنار علنن د پرده تلویزیون روانه.
د خبرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم اورو او دا هم اوري چې پرون ماښام د سن په 7 سیمه کې د لال شهباز قلندر پر مزار په شوي ځان وژون کې برید کې لسګونه کسانو وشل شول. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن په روسي سیال ته ویلي کچېرې د مسکو او امریکا د نوې ادارې ترمنځ د همکارۍ خبره وي نو کرملین باید د اوکراین په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې خبرونه دوهمه برخه یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت تمه لري چې د منشن امنیتی غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په 350 امنیتی غونډه کې د ګډون لپاره 13 شپه جرمني ته ورسید. دا غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه جزئیات.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلارۍ ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د منشن په امنیتي غونډه کې بحث ورباندې وکړي. ولسمشر اشرف غنی دوه کاله وړاندې هم د منشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم پر وړاندې مقابله کې له افغانستان سره ودرېږي. دوی وایي د نړۍ مشران هم دا درک کړی دی چې هغه لیدلوری چې ولسمشر دوه کاله وړاندې مطرح کړی هغه باید جدي وګڼل سي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټولو امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یوه امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د هغه څه په اړه چې ګواکې ځینې هیوادونه له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تېر اونۍ له طالبانو څخه د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست هم وایي تمه ده د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
رشم خور و نمایندگی حکومت ملت افغانستان تهدیدهای تروریسم
دی وی ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت په استازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بې له شکه چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپله همکاري ډېره کړي څو موږ ډېر ژر نتیجه واخلو. د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د منشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د تروریزم پر وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیه، ناروی او ګرجستان له صدراعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. شاه حسین مرتضوی وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په اړه وي. یو شمېر سیاسي څېړونکي د منشن امنیتي غونډه د افغانستان دولت لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې نړیوالو ته د دغو ګواښونو په اړه لا نور وضاحت ورکړي. یو سیاسي کارپوه میا ګل وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه د مونیخ غونډه لویه غونډه ده، د دنیا مشران دلته راځي، د دغه ناستونه یعنی ګټه پورته شي چې دوی واقعا په دې قانع شي چې یوازنۍ لاره ده چې دا ده چې یعنی ګډه مبارزه او په یو صف کې د تروریزم پر ضد باید مبارزه صورت ونیسي.
ټاکل شوی د منشن امنیتي غونډې په څنډو کې د افغانستان او اروپایي ټولنې د چارواکو ترمنځ د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون لاسلیک شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د حراست او ثبات شورا مشرتابه غړي عبدالرب رسول سیاف یو شمېر رسنۍ د فحشا او فساد په نشرولو تورن کړي. ښاغلي سیاف که څه هم د کومې رسنۍ نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه چې د یو شمېر رسنیو خپرونې په دا ډول اسلامي ټولنه کې د منلو وړ نه دي. بلخوا بیا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې یا نه وایي چې دا ډول څرګندونې کولی شي چې د بیان ازادي له ستونزو سره مخ کړي. سباون کاکړ په رپورٹ لري.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د حراست او ثبات شورا مشرتابه غړي عبدالرب رسول سیاف چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو په المنځغونډه کې خبري کولې یو شمېر رسنۍ په هیواد کې د فساد په ترویج تور نکړې. ښاغلی سیافونه ویل چې کومې رسنۍ په دا ډول عمل لاس پوري کوي خو زیاته کړه چې یو شمېر رسنۍ په هیواد کې د فساد او فحشا په خبرولو کې لاس لري.
امروز در تلویزیونای ما بوسو کنار علنا د پرده تلویزیون روان است.
نن زمونږ په تلویزیونونو کې خکلول او په غیږه کې نیول په ښکارته روان دي. دا په یو دینی او جهادي ټولنه کې د زغم وړ نه ده. یو خو خپل فساد بد کار دی او بل د فساد خپرول هم بد دی او دا ډول کارونه چې یو شمېر رسنۍ کوي د فساد زیږنده ده.
رسانه ها میکنه ای اشاعه فساد است.
اوس مهال په افغانستان کې د پام وړ تصویري، صوتي او چاپي رسنۍ فعالیت لري. له دې ډلې څخه عبدالرب رسول سیاف هم د دعوت په نامه تلویزیون لري، خو اوس پوښتنه په دې ځای کې ده چې د ښاغلي سیاف اظهارات څه څرګندوي. آیا دغه ډول څرګندونې به د رسنیو ازادۍ ته زیان ونه رسوي؟ په همدې اړه د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې اجرایي مشر مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ په اجمالی توګه مسئله مطرح کوو او د دې پر ځای چې یوه رسنۍ ستونزه لري او انتقاد پرې وکړو او پر ټولو انتقاد کوو، په دې صورت کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ پر سنت انتقاد کوو. دا په دې معنا ده چې موږ پر یو ارزښت انتقاد کوو د بل ارزښت په مقابل کې. دا کېدای شي د بیان د ازادۍ خلاف وسي، لکه د ښاغلي سیاف خبرې.
ښاغلی خلوتګر همدارنګه ول کومې رسنۍ چې د ښاغلي سیاف په باور فساد او فحشا کې ښکلې دي کولای شي چې د رسنیو د تخطي کمیسیون ته ور وپیژني. ښاغلی سیاف دغه څرګندونو تر څنګ له حکومت غوښتي چې په رسنیو کې د فساد مخه ونیسي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د حراست او ثبات شورا مشرتابه غړي عبدالرب رسول سیاف یو شمېر رسنۍ د فحشا او فساد په خبرولو تورنې کړې دي. دوستانو، د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه ورای د خبرونه په دویمه نیمه کې به د دې ډرامې په اړه بحث هم خبريږي. نن له تاسو سره په دې غږیږو چې د ښځو د تعلیم او کار پر وړاندې کوم ناوړه رواجونه او ستاسي پسومو کې څه خنډونه موجود دي. د خبرونه ته ستاسي نظرونه په دغه شمېره استول کیږي: 09 شپږ 01 شپږ 01. د خپرونې کوربه مو یوسف خانزدران دی او شمیرې سر له اوسه ځان سره ولیکئ. په نننۍ خپرونه کې مو د جمهور رئیس غني سلاکار عادل بهرام نظامی پوښتنې او اندېښنې ځوابوي. اوس هم له احمد تکل اورو چې نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د واشنگتن چاپ درې میاشتنۍ خپرونې نېشنل انټرست په خپلې وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د احتمالي استولو په اړه یو تحلیل خپور کړی، په مطلب کې چې د دانیل ایل ډیویس په قلم لیکل شوی او سرلیک دی: د افغانستان جګړه څنګه بایلل کیږي. راغلی د امریکا د پوځ په لوړو پوړیو کې اوس تقریبا ټول په دې باور دي چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا ټولې ستونزې باید د زور له لارې حل شي، خو هیڅوک پر کوم متبادل نظر غور نه کوي. خبرونه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د امریکایي قواو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ غوښتنه د دې باور د مثال په توګه یادوي او د مطلب په دوام لیکي: په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د شپړس کلنې مبارزې او عملیاتو او د بهرنیو پوځي ځواکونو د روزنې له نتایجو باید د دې ستراتیژۍ د تکرار په وړاندې د یو استدلال په توګه کار واخیستل شي. لیکوال دا نتایج په ستراتیژیک کچه بشپړه ناکامي بولي او وړاندې لیکي: په 2009 کال کې جنرال ستینلی مکریستل چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وو، ولسمشر ته په یو محرم لیک کې ولیکل چې که افغانستان ته نور سرتیري ونه لیږل شي نو متحد ایالات ښایي د افغانستان جګړه بایلي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما د همدې کال په وروستیو کې پر 10,000 موجودو سرتیرو سربیره د 15,000 اضافي ځواکونو د استولو طرحه تایید کړه. لیکوال دانیل ډیویس چې هغه مهال په افغانستان کې ولي کې په ډاټ سره ویل شم چې د اضافي سرتیرو د استولو یوازینی ګټه دا و چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې حکومت وساته، خو د هیواد په کچه د وسلوالو په لمینځوړو کې هیڅ مرسته ونه کړه. د نېشنل انټرست خبرونې د مطلب لیکوال د تحلیل په پای کې لیکي: د افغانستان له قلمرو څخه نه اوس او نه پخوا هیڅکله امریکا ته ګواښ نه دی شوی. د لیکوال استدلال دا دی چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو عاملان په جرمنی او د امریکا په ښارونو کې روزل شوي وو، نه په توره بوړه کې. وال ستریت جورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د سفیر د مړینې په اړه یو مطلب خپور کړی. جمعه محمد عبدالله الکابی چې د جنوري په 10مه نیټه د کندهار د ولی په میلمستون کې په خونړۍ چاودنه کې ټپي شوی و، د چهارشنبه په ورځ سا ورکړه چې له دې سره په پیښه کې د اماراتو د وژل شویو ډیپلوماتانو شمیر شپږو ته ورسېد. وال ستریت جورنال لیکي: متحده عربي امارات د څو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی و او له دې ډلې سره یې اړیکې درلودل. ورځپاڼه لیکي: طالبانو ته نږدې حلقې ویریږي چې که د دې حملې شک پر دوی وشي نو د دې ډلې استازي چې په اماراتو کې له بهرنیو چارواکو سره لیدنې کتنې کوي ښایي دا موقعیت له لاسه ورکړي.
د نړیوالې سوداګرۍ خونې رسمن د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې په فعالیت پیل وکړ. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې له دې سره به د افغانستان سوداګري لا نړیواله او پر وړاندې به پراته خنډونه له منځه ولاړ شي. د سوداګرۍ نړیواله خونه یا ICC 2 غړي هیوادونه لري او افغانستان شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د دې خونې غړیتوب ترلاسه کړ. یوسف انزدران او د موضوع جزئیات.
د سوداګرۍ نړیوالې خونې د افغانستان د اجرایي رئیس او نورو افغان چارواکو په حضور کې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت جواز ترلاسه او په کار یې پیل وکړ. افغان چارواکي هیواد ته د پانګونې د جلب په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د خصوصي سکتور د پیاوړي حضور، د نړیوالې سوداګرۍ سره د افغانستان د ښو اړیکو رامنځته کېدلو لپاره په کابل کې د دغه بنسټ فعالیت مهم پرمختګ یادوي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې پلاوي مشر میلاغا خیرخوا په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل دا خونه به په افغانستان کې صنعتي کارونه ډېر او منظم کړي.
د دې نړیوال بنسټ له تاسیس څخه هدف دا دی تر څو د افغانستان د سوداګرۍ خونې نورو اړوندو بنسټونو او د خصوصي سکتور د بسج کېدو په برخه کې همکاري موجوده وي او د دولت تر رهبرۍ لاندې د مهمو صنعتي خدماتو او سوداګریزو کارونو اړوند هڅې موجودې او هغه بیا د خصوصي او عامه سکتور لخوا عملي شي.
د سوداګرۍ په نړیواله خونه کې د افغانستان غړیتوب د 2018 کال د جون په میاشت کې منل شوی و. دا خونه 2 غړي هیوادونه لري چې له هغې سره د ښو سوداګریزو اړیکو درلودلو لپاره د افغانستان په اقتصاد کې دا ګام مهم پرمختګ یادیږي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د شاوخوا 80 کلونو راهیسې په هیواد کې فعالیت لري، خو د دغې خونې د چارواکو په باور د نړیوالو اړیکو جوړولو په برخه کې د تشې احساس موجود و. افغانستان تر دې وړاندې د WTO یا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړی دی. د سوداګرۍ نړیوالې خونې مرکز د فرانسې په پاریس ښار کې دی او په بیلابیلو هیوادونو کې د 1919 کال راهیسې فعالیت پیل کړی دی. په کابل کې د فرانسې سفیر فرانسوا ریشیا په دې باور دی چې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې فعالیت به پر افغانستان د ګاونډیو هیوادونو انحصار کم او دا هیواد نړۍ ته نږدې کړي.
کله چې تاسو د سوداګرۍ او نړیوال خون سره همکاري پیل کوئ، بېله شکه چې دا کار به په بنسټیز ډول پروژې تمویل کړي، نو ځکه دا یو مهم ګام دی. دا افغان سوداګرو ته له نړۍ سره د وسلېدو قابلیت برابروي پرته له دې چې له دې وروسته هم په ګاونډیو اتکا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان څخه شکایت لري چې د سوداګرۍ نړیوال معیارونه نه رعایتوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د پانګې چونې او سوداګرۍ په برخه کې خورا زیاته لیوالتیا موجوده ده، ولې د خصوصي سکتور سره د افغان حکومت او نړیوالو موسسو نه همکاري دا مزل سخت کړی دی. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله دې غونډې ته وویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره حکومت ټینګه اراده لري او په کابل کې د نړیوالې سوداګرۍ خونې فعالیت به دې هدف ته له رسیدو سره لا ښه مرسته وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه پرون مخام د سن په سهون سیمه کې د نومیالي صوفي لال شهباز قلندر پر مزار ځان وژون کې برید وشو. په نتیجه کې د لسو ښځو او ماشومانو په ګډون 15 اویا کسان وچل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې هم د سلویښتو تنو حالت مرګونه بلل کیږي. د برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی. نور تفصیل له کراچۍ د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د پنځشنبه په ماښام د سند ایالت د کراچۍ ښار شمال ختیځ لور ته په 300 کیلومتره کې د جامشورو ضلع په سیون شریف سیمه کې د مشهور صوفي لال شهباز قلندر په مزار کې دننه هغه وخت یو زوروره چاودنه وسوه چې زرګونه کسان نارینه ښځې او ماشومان د ورس لپاره راټول شوي وو. ناببري او زورورې چاودنې په خلکو کې غوغا جوړ کړه. پولیس چارواکی وایي په دې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. ټپیان سمدستي د سیون، جمشورو او حیدرآباد سیمې روغتونونو ته یوړل شول، خو وایي تر 30 زیات هغه ټپیان چې حالت یې مرګونی وو په پوځي هلیکوپټرو کې د کراچي روغتونونو ته یوړل شول. د لال شاه عباس قلندر د مزار منجور یا سجادنشین مهدي شاه وایي په چاودنه کې ځکه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته چې وایي د پنج شنبې په ورځ ورته زرګونه خلک راځي او په ورس کې ګډون کوي. کله چې چاودنه وسوه هغه وخت ورس روان وو. دا چې د پنج شنبې ورځ وه، 3-4 زره کسان مزار ته راغلي وو، نو د خلکو د ډیرښت له کبله چې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته نو یو عجب خونړی منظر وو، او زه یې شاهد یم چې خلکو مړي او زخمیان په رخشو کې اخیستل او روغتون ته یې وړل. د سند د پولیسو مشر ایډي خواجه رسنیو ته وویل چې پر مزار شاوخوا 1.5 پولیس د امنیت ساتلو لپاره ولاړ وو، خو وایي د ځان وژونکي مخه نیول ګران کار دی او هغه په څه چل مزار ته ننوتی او هلته یې په ځان پسې تړلي چاودېدونکي مواد چاودلي دي. یو ځان وژونکی بریدګر راغلی او ځان ته یې انفجار ورکړی. د دې مزار امنیت د ډاډ وړ وي. پر یوه وخت د 2 لوړ پوړو پولیسو په شمول 15 پولیس د امنیت لپاره ولاړ وي. له دې پرته پر مزار شاوخوا څارونکي کیمرې لګېدلې وي، مګر ځان وژونکی خو خپل ځان وژني، په یوه نه یوه ډول هدف ته ځان ورسوي. د سند ایالتي حکومت د دې برید په تړاو په ټول ایالت کې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. د سند اعلی وزیر سید مراد علی شاه چې د همدې سیون سیمې اوسېدونکی دی، د شپې ناوخته د چاودنې ځای ته ورغی او له رسنیو سره په خبرو کې وویل سند د صوفیانو خاوره ده، خو یوه وحشي د دې ایالت په سیون شریف سیمه کې د یوه سپېڅلي صوفي پر مزار هم دومره وحشیانه برید وکړ. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی. تر دې پیښې وروسته پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې تورخم پوله به تر ناڅرګندې مودې پورې د هر ډول تګ راتګ او تجارت لپاره تړلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه دا برید په کلکه غندلی دی. لوی درستیز باجوه ویلي چې ترهګر به ونه بخښي او ډېر ژر به ورڅخه د دې حملې انتقام واخلي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر برید جنرال آصف غفور پر ټویټر په خپاره کړې خبر کې ویلي چې په پاکستان کې د تېرې اونۍ دغه وروستۍ حملې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تنظیم شوي دي او ګواښ یې کړی چې ژر به یې ځواب ورکړي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسی سیال ته ویلي کچیرې د اوکراین او کچیرې مسکو او د امریکا د نوې ادارې ترمنځ د همکاري خبرې کیږي نو کرملین باید د اوکراین په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دواړو مشرانو د پنجشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې وکتل. تر دې لیدنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین، سوریې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته ویلي چې متحده ایالات په هغو برخو کې چې د امریکا د خلکو په ګټه وي له روسیې سره کار کولو ته آماده ده. ټیلرسن د پنجشنبې په ورځ د جرمني په بون ښار کې د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډو کې له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته ویلي چې د ټرمپ اداره تمه لري روسیه د اوکراین په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو، دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د منسک تړون په برخه کې خپلو ژمنو ته وفاداره پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر لیدنې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي شک نسته چې متحده ایالات به له خپلو متحدینو سره د ستونزمنو نړیوالو مسایلو د هواري په برخه کې کار کولو ته ژمنه وي. سرګی لاوروف تر دې لیدنې وروسته ویلي چې دوی د سوریې، اوکراین او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. موافقه یې کړې چې په هغو برخو کې چې دواړه هیوادونه ګډې ګټې لري باید پر مخ ولاړ سي. لاوروف دا هم ویلي چې ټول اختلافات هم په یو ځل نه هواریږي. دا وایي دا ښکاره ده چې موږ نسو کولای ټول مسایل حل کړو. زه فکر کوم هغه به د روسیې او امریکا په څیر دوو لویو قدرتونو ترمنځ هیڅکله هم په بشپړ ډول حل نسي، خو زموږ مشترک درک دا دی چې هر ځای چې زموږ ګډې ګټې وي موږ باید پر مخ ولاړ سو. لوروفای لا تیلرسن سره په خبرو کې د امریکا له خوا پر مسکو د بندیزونو پر موضوع خبري ونسوي. دی وایي ګمان کوي د دوړ هیوادونو ولسمشان به ډیر ژر لایبل سره وګوري. په بون کې د مسکو او واشنگتن د دغو دوو لورپړو چارواکو د لیدو سره هم مهاله د دوړ هیوادونو لورپړو پوځي چارواکو د آذربایجان په باکو کې سره لیدل دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد له خپل روسي سیال جنرال والری ګراسیموف سره کتلې دي. د روسیې د دفاع وزارت تر دغې لیدنې وروسته وویل چې دواړو جنرالانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري پر لارو چارو بحث کړی دی او دواړو لورو د اړیکو پر دوام موافقه کړې ده. د روسیې ولسمشر تر دې لیدنو وړاندې ویلي و چې د روسیې او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ د اړیکو بیا رغول به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن تمام سي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کلی زرغګونو ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندې بحث اوري. نن له تاسو سره په دې غږی غوچه د خوځو تعلیم او کار پر وړاندې کوم ناوړه دودونه او ساسي پوسیمو کې څه خندونه موجود دي. د خبرونه تاسو ته نظرونه په 0 و 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې سره له اوس نه ځن سره ولیکئ او خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې مو د جمهور رئیس غنی سلاکار عادل بهرام نظامی پوښتنې او اندېښنې ځوابوي. اته نیم بجې دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. داخل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د توریزم د ګواښونو په اړه بحث وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د تاجکستان د عالی مجلس مشر ویلي د توریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخ دي. د هلمند چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې اویا په سلو کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د پاکستان د سن ایالت پر یو زیارت شاهباز قلندر پرون ځانوژن کې حمله شوې چې له امله یې د مړو شمېر 15 اویا ته لوړ شوی دی. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد په یو شیم میشته گاونډ کې په یو موټر بم چودنه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي. داعش په پاکستان او عراق کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي نیکی هیلي دا نه مني چې متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو د هواري لپاره د دوو دولتونو له پالیسۍ تیر شوی وي. یو کله زرغګونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې لړۍ او پسې اړوند بحث خبريږي.
یو کله زرغګونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې معلمې نفیسې ته د مکتب د معاونیت وړاندیز شوی و. خاوند غوث الدین په حیرانۍ وویل، نو سړی نه و چې تا ته معاونیت درکوي؟ نفیسې د لیاقت خبره مهمه وبلله او وی ویل، که خزم لایق وي لوی دندې باید ور وسپارل شي. اوس به واورو چې خدای داد او موسی ګل له یو بل سره د څه شي په اړه خبرې کوي.
خراب نه وای
تاته مسوالم نکوته وایخه
خواه؟
ویشتیا داته چنگه ننداسه تکو تنهای تومره چوک نوه چه در سره کینی او زرده بادموشه در سره وایه
کینه زرده بادموشه خدای داد لکه بلا دیوه داسه دای خلق ده پتنگان غنده تینه تاویگی خونان پول سیمونار تلالل او ده خوزو ده اقونو پا باراکی سیمونار جور شوای و
ده خود خیر کرده توایخه ده گوره ده زمونگ او تاسو پا کلی که هیت سوک ده خوزو اقونو پا غم که نوی یا پا زور و دیگی یا پا بدو که ور کول کیگی یا ور توایی چه مکتب و سبق با نوایی توایخه
او جوده بادمشا موسا گلا نن می پوری خیا و منلی تو خوب بیخید حقلا نهار وخاتی
سه پتور تکیم نپایگم خوب پتی پایگم چه غوا توره ده شدی سپینه ده خوزو سره چه کم ظلم کیگی پی خفا کیگم
یارا اربان چه تازه ما استاغوندی او شلکا سانوائی جورده بادمشه بیا با دیلی دلی او چه سنگم او شلکا ولا خوز خلا طولو نپا نونه سو که پاته ده تو آخا
آخا هی از ما پیخی ولی که زرده بادموشا
زرده بادموشا دیر بستور و شین که گه نه ویم زر لطکتر نراکوز چه چه ده پلار و نیکه تکتر خوده نده
هم ده وست در کوزه اگم خدای میده بیا ندر تا متاجوی ده کوز توای خه
لا حولو والا در دوده چه وقت رو رای دسترخان مقوانه والا در دوده ما درک نشتا دلوگه نو بیخی ملک لما
دادی راغلم دی اسلام پلارا
تصبر موره چیز در سر کمک شم موره دادا وقتو کسا ما تراکا
وخلا زویا ولی دمرا ورخطایی
دا اسلام موره ستا چه خیال دی چورو سال دینا پا دوڑا یا دیک پا خوالو که من دسرم راستا کوا
جوانده یو سی دون تاما ندر تلارم ایلا داو که چی دمرا چلو چطی راکوش شم دیگاو دوڑای من خپلا پا خوالی شو
موره بسم الله کا دا کاسا ما استادا
خدا اسلام زویا ته په کاسا کې ډوډۍ مېدا کا چې زه دې پلاټ یا پیاله چای هم واچوم رښتیا یو خبره مې اورېدلې دې اسلام پلارا
څه خبره دې اورېدلې
وای دې ډوډۍ په سر چای کنه یې
یار زه خو اسکم کټول خلګې دې بدې نغارې مې را پسې وهي خو زه اسکم
موري ای موري ام دای شو وخت دې
خلای شه لکه نگوری چه پلار دی لغوسی نه سوره و شین کیگی پا بل مناسب وقت که بایی اوریاده کو
مور و زوی چه پتی خبری که بایی تو وارم در طویلی چه دامه نخوا خیگی
نه نه چه خبره نده اصلا بایی چه پدوری که مرچ را غای خلا می ترخصوا ها واخلا اصلا مزوی او بو واخلا
ما تا خویز داس نخ کاری چه یو دان مرچ دیم پکیوی
داس نام پلارا زوایم چه اوز خو گلاغه خپل زوی تا گلاله نگواری چنگه چه ماو تا
ما نو در طویلی چه نور پا دی خبرو برگوله که دی زمونگه پا گلاغه و پا گلاله چه آقا یو زلی دیو کور ناوی و تو اوز چنگه لاغی سر واده تا زرخ که
پلارا نو آقی خو واده نو کرای بیا تا نویل چه بخی مانایم ارمان چه گلاله زمونگ دو کور ناوی وای
در طویم چه نکیگی نکیگی نور نو پتل و بوبس یو مر اخلی چه دا خبره را تا بیا یاد نکی گوره
خویندو اورونو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته طول سری مشی ز مولوی عبدالحلیم یم لولو سوالینا دی سیمینار تراغلیم
مولای صاحب ز پترور بی بی مشوره یم پخپل کلی که ده خزو ده شورا رئیسم یم
محترم مولوی صاحب ز منوم نفیسه دای او ده مکتب معلمه یم خوشحاله شم چی دیدین علم همزی مکسی مینار تراغلی
عزیزانو خویندو اورونو تاسو شور مشور مکوی چی بونگو تاسو ده یا بل خبر سره اورو
ز ملک نواب یم او دیدی کلی ده خلکو ده شورا رئیسم یم زمو کلی تا دیر خراغ لی مولای سه
خواه مولای سه پده سمینار که با ده چش پا بارا که خبری کیگی
پده سمینار که با ده خزو ده شرعی او قانونی حقونو پا اره بحثو نوی
ده خود دیر ده خیر کرده مولای سه زمو پختنه داده چه ده خزو ده حقوقو پا اره با سری سنگو پوهو
عزیزانو ده مجلس نظم مراعات که محترم خور، خبر دادا چې سړی باید د الهی قوانینو او هم د منل شویو مدني قوانینو په رڼا کې د ښځو د حقونو درناوی ولري. د سرغړونې په صورت کې باید دی په دې وپوهول شي چې د الله تعالی په غضب به اخته کیږي او هم به د قانون پنجو ته لویږي.
که داسې وشي د خلکو ژوند به ګل و ګلزار شي.
معلم صاحبې بالکل حق خبره دې وکړه. د یوې اجتماع اوسیدونکي چې د الله جل اعلی شانه قوانینو ته غاړه کیږدي له داسې رحمتونو او نعمتونو نه به برخمن شي چې دوی به یې تصور هم نه وي کړی.
مولوي صاحب، زموږ په کلي کې د ښځو په حقونو یا څوک نه پوهیږي او یا د ناوړه دودونو په نامه د ښځو له حقونو تیریږي.
ته ښه وایې، ځکه خو د ښځو په حق کې ظلم کیږي چې خلک د دین پر ځای ځینو بدو رواجونو ته مخه کوي.
مولوي صاحب، زه یو نارینه یم، نو د دې کلي نارینه باید وپوهول شي چې ښځه او نر توپیر نه لري، ځکه چې الله تعالی ته ښځه او نر یو برابر دي.
ملک صاحب، ښځه او نر دواړه د الله تعالی مخلوق دی، دا ځکه چې ښځه هم یو انسان دی او نارینه هم یو انسان دی. تاسو به د دې سیمینار تر پایه په ډېرو مسایلو پوه شئ.
د سر وینې مې پښو ته او د پښو وینې مې سر ته لاړې.
وښځې لیونۍ شوې که څنګه چې په خپل سر ګړی؟
د فرزانې پلاره، چې دومره کارونه وي په لیونتوب کې مې هېڅ شک نشته.
پوهېږم چې کارونه دې ډېر دي. فرزانه غریبه له سبقونو اوزګارېږي چې لاس در کړي.
نه فرزانه ګلم، راسره خپل وس کوي، سمه راسره لاس په کار وي.
د خدای شکر دی، ډېره منونکې جلۍ ده لور مې. وایي رښتیا نن راته اسلام زنګ وهلی و.
څه یې ویل؟
ویل یې چې پلار مې رضا کړه چې له ګلالۍ سره مې د واده لاره جوړه شي.
دا خبره یې ماته هم کړې وه، خو پلار یې زما په خبره تریخ پیاز هم نه خوري.
یاره لالا، میاسې زد کوي. هلک او نجلۍ یو بل سره خوشحاله دي، خو پرېږده چې خپل ژوند جوړ کړي. نو
هو نو، اسلام دوی په دین او قانون برابر ګډ ژوند غواړي، لالا یې ولې خنډ کیږي؟
نه پوهېږم چې ولې.
نعیمه، په خولې نه برغوله کېده، څو ځله به درته ویلي چې په دې مړو ایرو کې اور مه تازه کوه، مه تازه کوه.
هو لالا، ته له کومه را پیدا شوې؟
تا او زرمینې د اسلام او ګلالۍ نمونه اخیستل، راغلم چې ستاسو خولو ته کلپونه واچوم.
نه لالا، ما
لالا خبره دا ده چې د هغې نامزاد نسیم د خدای وبخښي هغه مړ شوی دی. د اسلام او ګلالۍ په واده کې هیڅ کومه خبر نشته. او بله دا چې
ورېندارې، ته ماته ډېره عزتمنده یې، خو چې دا خبره نوره پسې ونه شاربې نو دا به تا ته ډېره ښه وي.
ګوره لالا، اسلام زما نه لږ دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، جمعه مو بخیر. له دې هیله سره چې روغ جوړ او د راډیوګانو تر څنګ ناس د خپرونې تر پایه زموږ سره په بحث کې ګډون وکړي. خپرونه پیلو زه یوسف زدران یم. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې موږ د دینی عالمانو، د ټولنیزو حقوقي چارو له کارپوهانو سره، د نجونو او میرمنو د تعلیم او د کار حق په اړه بحث کړی. دوی یو ساسو ډیرو ټینګار په دې و چې په دې برخو کې د میرمنو رول هسې حیاتي دی لکه په یو کورنۍ کې چې رول لوبوي. خو له دې ټولو سره افغان حکومت ولې هغه هدف ته نه دی رسیدلی چې د هر لوري لخوا ټینګار پرې کیږي، خو دا مزل یې سخت کړی دی. د همدې موضوعاتو په اړه مو په نننۍ خپرونه کې د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ښځو د حقونو فعالې عادله بهرام نظامی ته بحث ته د رابللو زحمت ورکړی دی. هغه بهرام خپرونې ته په خیر راغلی. ورسره کو پختم، افغان حکومت په تیره جمهور رئیس غنی د میرمنو ونډې ته او د دوی تعلیم ته په څومره اهمیت قائل دی؟
ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې چې د ستاسو سوال ته ځواب درکړم، د رادیو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته او همداسې درنو کارکوونکو ته د زړه له کومې احترام
مننه.
جلالت ما جمهور رئیس که څنګه چې تاسو د انتخاباتو نه او الهاتو تر اوسه پورې وینئ چې دای په خپلو تعهدو کې ډېر متحد دی او د ښځو ونډو ته دای ډېر ارزښت ورکوي او هر یو هغه مورترین مثال موږ هم د سترې محکمې نه ورکولی شو چې د حوالین دفعه سترې محکمې ته یوه ښځه کاندید ورکړه. دا چې پارلمان کې مشکل وه او هغې میرمنې رایې ونه وړله په دوکې د رئیس صاحب جمهور کوم مشکل نشته دی، یعنی دای متحد و په خپله وعده باندې. همدارنګه تاسو وینئ په دو پنځلسو کالو کې موږ تقریبا درې دورې چې د رئیس جمهوري انتخابات لرل، دوه دورې جلالت ماب کرزی صاحب چې رئیس صاحب جمهور و د وخت، نو د ده په دوران کې هم هغه د په ډېره توګه مشاورین وو. نو زه ځکه د مشاورینو پیسه کې تاسو ته مثال درکوم چې ډاکټر صاحب یا جلالت ماب رئیس صاحب جمهور په دو کې ډېر متحد دی چې دا یو تقریبا تلسو پورې یا زیاتره دغونه بوي چې میرمنې د دې مشاورین
بلې خول دي ټول سره د میرمنو په ونډ باندې تر اوسه پورې ډېر زیات انتقادونه موجود دي. تاسو شاید هر تاسو موږ اوریدونکي زنګونه وهي چې د تعلیم په اړه موږ بحث کوو، ولې په سیمو کې ښوونځي نشته، فرضاً زمینه نه ده برابره، اما په بنسټیزه توګه فکر نه کوئ چې څه کارونه نه دي شوي؟
ډېره زیاته مننه، مګم زه په دوی سره کې رښتیا هم ناخوالې بوي، اما به توجهی نده، یعنی دست نده چه خدا نکده چه بیخی دو قسمت تا یا ده خدو ده تعلیم و تربیت باید توجه و نشی، یعنی سرتی را مسئله ده پا دو باندیم ده غصه بنسیتی کارونه که ده حسن پیروانده. خود یو مشکل چه مگو تاسو لیرو باید ویری نکلو، چنان پا افغانستان که یو تحمیلی جنگ روانده یا او دست سیمی دی چه پا گو که ممکنه نده چه پا او شکل باید تا ده قلن ده مسائل پیاده شي یا هلته ورشي.
بله، د امنیتي ستونزو راخوا ځینې اوریدونکي په سیمه کو ځینو ستونزو ته یادونه کوي، ناوړه رواجونه، همدارنګه سیمه ییز عنعنات، د څومره مخه نیولې ده ستاسو په نظر باندې دا موضوع او دا سوال؟ تاسو اتمنه اخیسته د خو یو اوریدونکي هم اخلو. فیض الله از موږ سره اړیکه نیولې، هلمند ته ځو. ډېر زیات په خیر راغلی فیض الله خبرونه ته، او اتمن زموږ موضوع تعقیبوي، نظر مو اورو.
بله، او بس موضوع مباره که باید سو خبری وکو.
بله، البته لنگه
دا وطن او دا.
بله، د فیض الله اړیکه فکر کوم شلیدلې ده، تخنیکی همکار عبید الله اشاره کوي. بل اردن کې اخلو چې دا منتظر پات بیرته تاسو ته راځو. بهرام نظامی، بله په خیر راغلی خبرونه ته، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، مهرباني. خبرونه سره وصل یې، کچېری خبرې وکړي خبروي.
بله، سب دران صاحب شاکر فرحیم.
فرحیم صاحب ډېر زیات په خیر راغلی. زموږ همیشنی اوریدونکي مننه د نن موضوع په اړه ستاسو نظر یا پیغام پوښتنه اخلو.
بله، سب دران صاحب، د نن موضوع حکومت که څه هم د ښځو د حقوقو خبره کوي، خو بیا هم کمې لاسته راوړنې نه لري. په متاسفانه په دا ښارو کې خو بیا هغه مکتبونه او کلینیکونه او تنونه دغه شوي دي، او په سارا کې ګر سره نه مکتب شته او نه هم داسې یو دغه شته چې خپل تعلیم و تربیې کوچنیان یا نجونې وکړي. باید دغه دغه وکړي چې په سارا وکړي او په اطرافو کې مکتبونه او دغه جوړ کړي.
بله بله، فرعي صاحب ستاسو پیغام واخیستی که زه وپوښتم در څخه، ستاسو په سیمه کې عمده ستونزه د مکتب نشتوالی دی، د ناامنی ده، او که سیمه ییز بد عنعنات او رواجونه دي که نه خلک اوس پوه شوي دي؟
بله، سب زدران په سیمه کې دا د طالبانو هم اجازه ورکړې ده مکتبو والا ته، داسې ناامنه سیمه هم نهسه چې سړی وسوه یاره طالبان مخالفت کوي یا بل کوم مخالف کوي، او داسې ټولنیزې دغه لکه پوهنتون یا اسکول داسې ته خو اجازه شته. باید په اطرافو کې جوړ شي، په ښارو کې خو بیا هغه هم که شخصي دي که حکومتي دي ډېر په حاله دي.
یعنی سیمه ییز عنعنات او رواجونه اوس د دې مخنیوی نه کوي ستاسو په نظر باندې؟ ډېره زیاته مهرباني، ستاسو نظر مو له فرانه واخیست. شاکر فرایو، یو بل اردن کې هم اخلو. بلې، زموږ خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني. بلې، خبرې وکړئ. د راډیو سره ستاسو غږ وصل دی، زه یوسف زدرانی ما.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای مړی کنیولی؟
جناب زدران صاحب، تمنیات اینه که ما تقدیم شما، تقدیم شنونده های عزیز و تقدیم عادل جان خواهر عزیز ما.
میربانی،
من با خاری عبدالحاد اغراض هستم باشم به ولایت تخار ولسوالی شمیش
بخیر آل نظر مورو
بله موضوع برنامه تانا شهاد گریفتم جناب دران سید بزرگوار و موضوع برنامه شما کش میسته که شما گفتین که اچھی رقم است مثلا از هر طرف بالای اثر مثلا از حقوق زنان حمایت میشه ولی عملی نمیشه. ما جناب زدران سید شما با یک کلمه اگر موافق باشین اکتفا بکنید. این است قانون چیزی که ما برتون میگم این است که وعده خداوند حق از خداست که نواد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. پس وعده خداوند حق است. خداوند میگه که زمانی تبلیغ و آگاهی دهی شما بالای یک مسلمان برادر مسلمان اثر میگذارن تاثیر میکنه که خودتان بر گفته های خداوند عمل بکنید.
دیر زیاد میره بنیست از تو نظر موافقم.
حضرت برکم میگم که
بله عبدالله
زمانی که جناب رئیس جمهور رو گفته خود واقعا عمل کرد شما متأسف باشید که
ستاسو نظر مواخسته دیر زیاده میربانی ستاسو نظر مواخسته عادل جانم ستاسو نظر مواخسته مونگ پا نهنیم بجو بیاد دریخ پراونم پا ورطا موضوعاتو لرو لطفن زمونگ سر و سی پاقی کم تاسو پل نظر شریک ولیشه عادل ده اردون که پختنه و اندیخنیت من تاسو واوری دلی دادی چه پسیمو که ستونزو تایر دوانا وکلا میربانی
دیر زیاده من نه واقعا ستونزشته دی اما زبیر تا پخبل اول خبر ارتم. چه حکومت متحد دی پخبلا مسائلو که بخصوص دی خدو او وړو مکاتبو بانده تو کما حدا چه هغا چه همکانات وی پدو ایسا که بی توجوهی ندر شوی او نبی توجوهی نکیگی خود مو تاسو باید هغایو چه درکو سیده چه دن محلات مثلا فرعی رو روی چه طالبان هم مکاتبو تا اجازه ورکی و هم پندونو تا خو تنها در یو شرایط ندی مشکلات نور استونزی هم دیری دی ناخوال شته دی اما در دولت بی توجهی نشته در پدوی سکه در حسن پا وزارت معارف و تحصیلات عالی پدو وزارت خانو که پندو پروگرامو بانده دیر جدی کار کیه او رئیس جمهور
فکر کویچ پا اینده که با کارون نسبتن دیر شی
سل پسلکه زکر کمو هم در غرن کمچه تاسو و کمو بنیادی کارونه کو موخ ستیب کارو بانده پیش نشد للای پینزل از کالا چپ مو بانده تیر شوال دیر الوری سرمایه افغانستان تراغ للای
یا خودو حکومت مجمنی ویاغا بیل خبره دا فکر کوئی چه ترو افغان طولن یا وگری دلتا اغا شرایط تا ماده شوی دی چه دوی دی پا جنو بانده زدکری وکری یا اغا دی تعلیم تا ورسه وی یا دی پا نورو برخو که منگو تیرو درامو که موضوعات در لودل چه پولیسو که دو دی ونده یعنی دیر مهم موضوعاتو که دی تا ماده دی؟
گوری وقتا چه ما گورو چه پا پولیسو که پا اردو که پیغلی او میرمن گردون که پا نظامی تعلیم تحصیلاتو که او پا نظامی برخو که وظیفه تازری دی نو ایده غزاینا معلومی چه طولن او رو و رو دو تا آماده کی چه باید دخد حقوقو تا دی باید پابند بوسی
درست پوریم نپویی موجوده دا
سل پسلا که مو نشو ویلی چه سل پسلا که مو هر چه حل شول اما نسبت پا تیرو وقتو بانده ورس پا ورس دا روخنایی شته دا او دا امیدواری شته دا چه میرمن با پا دیخ ستا پا تا ما پا طول عرصو که دی گردون که
بله عدلا بحرام از مونگتا از این اردون که پا سفر و سواش پگ نوی سفر یو شپیتو سفر یو شپیتو شمیره غگیز پیغمون هم پریخی دی اتمن دویم چه ویل غواری داورو بیرترازو
ساتیر محمد زدرام د خوست ولایت نه د مدني بنسټونو زمګي د ګاډي جرګي ویان چون زموږ استاد سټورونه اسلامي ټولنه نه پښتني ټولنه نه په دې کې د ښځو رول یو څه کمرنګ ښکاري ځکه دلته زموږ ولایتونه پښتني ولایتونه دي موږ دلته عنعنات رسم او رواج لرو نو موږ په هغه سترګه کوم چې په غربي دیموکراسۍ کې یا په غربي نړۍ کې خزه تا حقوق ورکل شوی دی طبیعی ده چه خزه تا حقوق دلتا پا افغانستان که کمرنگ دی او کم تسترگی که
زمانم ملی الله رحیمی دی د خوست ولایت څخه خبرې کوم. ولې نه ښځې خو باید حقوقو ته باید پاملرنه وکړي، هغه که په درس کې وي که زده کړه کې وي که چې څنګه سړی ختمه وي، داسې ښځه هم حق لري، هغه که په تعلیم کې وي که په ملي پولیسو کې، باید ښځې ته سم حق ورته ورکړل شي. د خدای په امان.
سلام علیکم. نصرت ام له پروان ولایت څخه. خ تعلیم د ښځې حق دی، باید ښځې تعلیم کې حق ورکړل شي. وسلام با احترام.
ډېره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو. خو دا م راته وویل لکه سفیر محمد چې ویلو، ستاسو په سیمو کې کومې ستونزې د دې پرمختګ په وړاندې خنډونه دي؟ سفیر محمد ویلو اغلې بهرام چې چون اسلامي او پښتني ټولنه ده، نو په دې اساس باندې د ښځو ونډه کمرنګه ده، فکر کوي دا یو مناسب وړ نظر دی د منلو او قناعت؟
زه فکر کوم تاسو زدران صاحب د خوست یاده وایم. داسې زه خو اول دو ټولو ورونو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او ډیره زیاته مننه ترې کوم. یوه خبره چې زه د خوست په حق لا وکړم، دا ما خپل څه شی چې لیدلی حال دی. زه پروسه په همدغو شپو کې خوست ته تللی وم سفر ته، او سفر مېم رسمي سفر و. ما ته ډیره جالبه وه چې ما ډیره غټه ونډه د ښځو په تعلیم او تربیه کې ولیدله. یعنی خوست د نسبت په پرون باندې هغه خوست نه دی. سیده انانات بویب کې، رواجونه بویب کې، ناخوالی بویب کې. خو اما زه فکر کوم چې خوست د نجونو د تعلیم تربیه پیسې کې 100% بری ترسېدلای دی. اپنتونونه چې ما ولیدل، د نجونو ګډون چې ما ولیدل،
خلکو ته مخه زیره ورکړمندې په افتخار کوي.
یعنی زه د خوستوال نه ډیره خوشاله یم. زه هر چیرې زه په خپلو خبرو کې خوست یادوم چې باور مې نه کېده چې په خوست کې به دومره پیشرفت شوی وي، او ښځې به دومره دی پرېږدي چې دی پنتون. زیاتره په طب پیسې کې دی په تحصیلاتو بوختې وي، شخصي پنتونونه وو.
پڅوی خره کوردن کې بده هم پوښینه پراتلون کې به یو اکتفا ولایت وی ضرورت بنوي چې مېرمنې نور هی وادونو ته د علاج لپاره لاړ شي. څنګه
یو خبره چې دلته پیش د څه د تاسو جواب تراشم چې د غربي نړۍ وخودله، چې په غربي نړۍ کې خځو ته ډیر وان ډور کړ شوی. زه درته هم چوروره هغه ونده چې په افغانستان کې به دغه ټول نو خاله د پاسه چې خځو سده، افغانستان کې خځه ډیره با عزت ده. په افغانستان کې د خځو ژوند ډیر ښه دی. موږ رښتیا هم تاوتریخوالی لرو، موږ مشکلات لرو، اما هغه تاوتریخوالی چې ما په نور مملکتو کې د مملکتو نوم به نه اخلم، زه ډیره تللې یم. ما هغه شی په افغانستان کې ونه لیدل. ډیر توهینامیز برخورد د ښځو سره کی، اما په افغانستان کې ښځه یو عزت لري. راغله لوی تاسو په ایسه کې در سل په سله کې ډیر غټ برای دی خوست. تاسو وینئ چې خوست یو سرحدي ولایت دی. سرحدی ولایت په دو ولایت کې واضح معلومه ده چې زیاتره وخت مریضان بیرون ته انتقالي، اما دا به په دو خوست باندې ډیر جدي هغه وخت تاثیرات وکړي.
بلې پښتنه شته نورم یو اوردونکو اخلو چې منتظر پات شو او زمونږ همیشنه اوردونکو دی حلیمی تندر له پکتیا نه دی. به د پکتیا حال مونږ ته وای ډیر زیات په خیر راغلی تندر صاحب. بلې خبرونه ته په خیر راغلی مهرباني.
السلام علیکم محترم زدران صاحب، تا د لاهور ته سلامونه از دې ټول همکاران او رجین ته سلام نه وړاندې کوم. میرمن ډیر حق لري چې دوی هم د نارینه او په تیر د زده کړې ترلاسه کې، یعنی تاسو ډیر ښه خبرونه هم کوي. تر تیر برخو کې د پولیسو ونډه وه، د ما اشاره وشي د کره بخته. اوس په محترم میرمنې ته هم پښتنه هم دا ده د لاهور چې په ځینو سیمو کې ځینې کورنۍ هیڅ اجازه نه ورکوي چې هغه نجونې د مکتبونو ته ولېږي، حتی د دوی زده کړې وکړي، یا د پولیسو لیکو ته اجازه ورکړي، یا د معرف یا د ډګری بخشونو ته. نو د هغو ته ستاسو پیغام ته وکولی شي. او په ځینې ځایونو کې ناامني هم زیاته ده، نه شي کولی خلک. ځینې خلک غواړي چې زده کړې ته نجونې ولېږي، خو د امنیتي
ډېره زیاته مهرباني تندر صاحب. دا زموږ وروستنی اوریدونکی او سن نور اړیکې نه شونې اخیستی، خو حتمن ډېر اوریدونکي منتظر پاتې دي. زه ورته ویل غواړم که چیرې تاسو دا د ولې په علت غږېږي چې څه ستونزې موجودې، دا ستونزې مو 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ، بهرام اوریدونکی که ځواب واخلي.
ډېره زیاته مننه تندر وروره، تاسو ته هم زه خپل احترامات وړاندې کوم. واقعا چې ستونزې شته دي، ځینې رسم رواجونه دي چې هغې میرمنې نشي کړلی د غور وجود عمله د یا مکتبو ته ولاړ شي یا د خپلو کورونه ووځي. خو اساسي علت یې زه فکر کوم چې ټوله ناامني ده. که چیرې امن د الله په رضا
سره ناامني تر څنګ د هر کورنۍ رول فکر کوي مهم نه دی، چې هر کورنۍ ممکن رول نه وي ادا کړی. غسې
دا خو زه درته منم چې شاید ټولو کورنیو به دا رول نه وي ادا کړی، اما زه بیا رسم دو خبرې ته چې په مجموع کې نسبت په پرون باندې نن کورنۍ متحدې دي دو مسلې ته.
بله عدله بهرام، که د باس رسر راغون کو په ټوله کې فرزن مونږ اوردون کوم اوریدل که په دې باندې باس کې نو دا فکروم باید ستاسو په نظر موجود نه وي چې غربي ټولنې سره مونږ ځان مقایسه کو. دلته هغه حقوقو باندې که باس وشي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي، تاوتریخوالی دی، تعلیم یو بنیادي حق دی، فکر نه کوي چې ډېر اوردون کو به پوه شوي؟
واقعا تاسو ډیره ښه ټکی ته اشاره وکړله. یوه غربي نړۍ ده، یو د موږ خپل اسلامي کلتور ده، څه شی چې پښتني ټولنې هم په نظر کې نیسو، څه شی چې د الله جل جلاله په قوانینو کې راغلي دي هغه په هغو باندې د خلک وپوهول شي، او هغه قوانین چې د مدني قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي که هغه شي عملي شي، یعنې غوت زمينه د دوه مسایې چې قانون پیاده شي،
یعنی د خپل تاریخ خوالي چې مېرمن نه پازي پرې شي، غوګن فکر نه کوي دا یعنی ډیر زیات تاریخ خوالي حساب
دا زخت ډیر غټه صدمه هم
ده.
دا ګوري دا څو دلیل لري. موږ د وخت په خپل خبرو کې وې چې نامني، اما موږ د دوه نو جنگ سره مخامخ یو چې یوم دغه تحمیلي جنگ د کومه تا